د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي د آزادۍ په څپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. دیار لس کال مخکې په همدی ورځ یعنی د مې د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خوا ته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپله د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعالې دي. دا او نور موضوعات به په دې خپرونه کې څیړو. په خپرونه کې به وروسته راسره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خپرونه کې ل ګډون څخه. ل تاسو به پایل کو د اسامه بن لادن ل وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه؟
مننه صاحب، تاسو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي، هغه دوچنده کوي. یعنې یو عکس العملي پروسه رامنځته کوي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال ته کراو شو، یعنې د دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعدې رهبري له منځه تللی، ایمان الزواهریم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو، او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګر ډلې رامنځته شوي دي. یعنی دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي، او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لویو استخباراتو زیږنده دي، دا هم یو فرضیه ده، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی فعالیتونه کوي، طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پېښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ندهي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حال چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی وو چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنی په هغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنی دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنی د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي، دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغې له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان همسرهګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنی په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
خغلی اتمر طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله له ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې له افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3,000 to 3,500 زیات کسان یې په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل. د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ و له کبله وو او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده. په جهاد کې مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته یې درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکلټي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته او د هغې ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړ، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم ډېر امکانات نه درلودل. نو انجینر محمود لاړ. انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان و، دی لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوسته. او اسامه بن لادن راوسته په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوګیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو، کاروبار حساب و کتاب و. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امرنهی کوله او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په هغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم دی خوندي وساتي، دی انتقال کړه د ننګرهار نه قندار ته. او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو، دی په قندار کې وو، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بېرته په دغه اخر شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسېدلي وو. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل و چې دا یې توره بوړه کې محاصره و. او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدوو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې همدا تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه رپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله. موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې موږ د غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
د 1904 نه تر هغه راځي چې د طالبانو او هم پاکستان کې پټځایونو ته ضرورت لرلو، او د دغه په مقابل کې طالب سره خپل جګړي او
تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت
زه د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کومه، خو بیا هم دا داسې خلک په قبایلي سیمو کې چې چیپی قوت زیاتیږي، نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي، ځکه د القاعده او د ټي ټي پی تعلق د شل کلن تعلق و د 2001 نه تر 2001 پورې، خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق و هغه د 2001 نه تر 2001 پورې شپږو کالو تعلق و، او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول، او اکثر مشران هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې ټي پی او د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل یا ونیول شول یا ووژل شول.
یوسف زاسه به مخکې له دینه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې داسې نخې نخانی او خودل شوې ګوند په ځینو کې په ډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا وسله دي په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته. دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورت کې دام د ملګرو ملتونو وویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي، ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کاله مخکې افغان طالبانو درلود؟
نه، فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو آواز نه ده، نه بلادین نه ورسته کوم کریزما هم نشته ده. ټي پی هم ډېر هوښیار اوس هغوی دونو یا د نړیوال سره سره د مرستې یا د نړیوال جنډې خبره نه کوي، هغوی پوهېږي چې القاعده سره د کېدل ورته خطرناک دي، هغوی سره هم تعلق دومره نه دی پاتې. دغه فورمه چې تاسو خبره کوئ هغه راپورونه ما هم کتلې دي، په دغه راپور کې تر ټولو غټ کرکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري و. ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز خلیزي اوسېږي، په 1900 جهاد په وخت کې راغلی دی، اوس بېشته هغه دلته اوسېدلی ده او دلته افغانستان کې واده کړی ده. د ترکیې انرژي په وخت کې هم دلته اوسېدلی و، هغه یعنې ډېر یو خو صحت ډېر خراب دی، بل ذهني توازن برابر نه ده. هغه د دې وجه دا نه ده چې هر عرب چې په افغانستان ته راغی هغه د القاعده وي، خو هغه وخت چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه راتلو، هر عرب القاعده نه ده. البته دلته باید د دې بانا راټول شي جهاد وکړي، نو زه فکر کوم یو راپورونه چې دي هغه اکثر زیات په مفروضو دنیا ولاړ دي، ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري، نه دومره افرادو ته ضرورت لري چې دلته راشي. خو بهرحال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا، لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دننه داسې کلک نشته ده. هغه کس چې دوی ډېر سر معرفي کړی د ابو اخلاص المصري، هغه غریب په جلال اباد کې اوسېږي، او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی ماښام او سهار ډوډۍ نه لري. اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته، خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي. ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده، خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان د دغو نه غافل نه شي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي. خو بهرحال آینده کې څوک نه شي ویلی که طالبانو سره د نړیوالې ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پېژني، نو بیا نو طالبان هم کېدای شي په یو حالت کې داسې موجود چې تاسو په رسمیت نه پېژني، او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې دپاره چې تاسو دپاره هم یو سردردي جوړه کړو، نو بیا موږ مجبور وو چې د خلکو نه حمایت وکړو. خو په حال زه فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده، لکه یو ځل تاسو په یاد وي چې شهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس حاکم الله مسعود سره ناست و، او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې بریج وکړو، عکسونه یې راووتلو. هغه وخت امریکایان ډېر وېرېدل چې یار ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري. او په دې حال چې طالبان ټي ټي پی کوم مشرتابه ده، هغه د طالبانو پیروي کوي، هغه ډېر زیات نړیوال جهاد او د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعصب بنیاد نه ساتي. خو په دې باندې آینده کې د القاعده دپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو دپاره په افغانستان کې، حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات چانسونه نه ګورم. خو په حال یو ویره موجوده ده، لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري، او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا په لوري کوم مرسته کوي، نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي. او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم برید ترسره کړي. خو بیا هم یعنې موږ نه شو ویلی چې 100% القاعده بېخي له منځه تللي، هم د القاعده او داسې یو حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وژنې تایید نه کوي. یعنې عملاً دوی مشرتابو نه لري، سره دې چې ویل کېږي سکندر یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشران دي، خو د دوی په اړه باندې ویل کېږي چې دوی په ایران کې دي. خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې د دوی نه ډېر زیات کسان بیل شو، د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړلو. نوله فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې پخوا و، ځکه چې پخوا سبسوک د وست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي هغه القاعده و چې خپله هغه غوصه سلامونه شوی. اوس نور ګروپونه دي، داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په و یمن کې راکه سره شته ده. او مکمل ډول د خپل مزه نه وکړي، خو دا وخت انتظار کوي چې یو مشرتابه وکړي او دغه وروسته حالات وګوري.
ډیره زیاته مننه یوسف صاحب، تاسو په لاره کې کورم آباد. موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف صاحب غږ اوریدلی شو وامرید، لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و، دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چاوریدون کې اولیدون کې د موږ معذرت ومني. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی. تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په رادیو واوري او همدارنګه د آزادۍ رادیو د یوټیوب، فیسبوک او ټویټر لا لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ. د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي. اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخې چې یوسفزی صاحب پلاره کې وو او داسې په لنډه منډه باندې مرا واخیسته. خو تر تاسو مخکې زه یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډیر زیات مننه ښاغلی انصر محترمه، تاسو ته سلامونه او د زدرې ټولو کتابونو اوریدونکو ته مېلمنو ته تخنیکي همکار په دې درته شبې اختر محمد خادم مده واشیر ولسوالۍ دی. مده واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب ستړی مشه دی واشیر ولسوالۍ نه.
ډیر زیات مننه ژوند دی وسې موږ په دې لوي تاسو مېلمنه به ټول ښه است.
خوشاله اوسې. د موږ نن موضوع دا ده چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو دیار لس کلونه ووتل، په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، طالبان وایي چې نه لري. که څه نظر لري په دې مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه ښاغلی انصر محترمه، زه بیخي تقریبا د اتو کال شاوخوا به ومه چې کله په دې باندې موږ خبر شوو چې ایمن الزواهری د ازادي راډیو د طریقې څخه موږ ته معلومات اوس یا خبر رالی دی وژل شوی دی. خو زه په دې باندې نه پوهېدم، دغه زموږ کورنۍ او تر څنګ د سیمې کسان هغوی داسې خواشري څرګندول. ما په خپله په فکر په ځای کې داسې راګرځېده چې دا شاید زموږ یو شناخته کس وي. وروسته تر هغه چې راپوستوم چې ایمن الزواهری یا اسامه بن لادن چې دی هغه کوم کس و، نو بیا تر هغه وروسته چې زه برید درک لرم معلومات لرم، بیا د دوی دغه ډلې دغه کومه کس په اړه د بیس موږ نه باندې پوستوي نام دا په دې باندې باوري چې دوی په افغانستان کې داسې یو ډله ووځي.
له واشیر نه اختر محمد خادم و. زه براشم اتمر صاحب ته. اتمر صاحب مخکې مو له سمی یوسفزي نه باوریدل ځینې ټکي چې هغه فکر کاوه، هغه یوه خبره وکړله چې اوس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینی مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا یې په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي. دی وایي چې اوس دغه خلک بېلابېل ادرسونه لري. یو خی له دغه ادرسونو نه دی داعش وسلواله ډله. داعش وسلواله ډله څومره له القاعده سره تړاو لري؟ فکر کوم چې هغه لومړني غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و، همداسې وه که نه؟ او دا اوس څه ربط لري؟ دا دواړه څه نږدېوالی لري او څه جلاوالی لري؟
ګورې خبره دا ده چې دوی خپل بانا بدلی او اوس هم که تاسو وګورئ دغه ټول مختلف اسلام پالا ترهګرې ډلې چې دي دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادی دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جلب و جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبرېږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځنۍ آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورشنونه بدلیي چې څومره د همغو امکاناتو نه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلیي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر وي
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولې په کلونو کلونو ورسره بندیان یي بیرته یې راخوشي کي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې یې څومره اغېز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې مو عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب را روان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالیست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود او ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه قدرت رنگی دل مثلا پر جزایر که وشو، پر عراق که وشو، پر لیبیا که وشو، پر سوریا که وشو، او دا غی وادونه دا غسی وادونه و چی دوی حقیقت که غربی خواتا ندی تلیلی، اما غا وقت که دوی هدف دیر اغا ملی گرانه جنبشونه و دیر دست پاک فکرونه دوی دلودل چه در اسلامی نره دوی یو قوت باندواری درس یو قوت باندواری چه غرب یا نور قوتونه چه او غاری پدوی باندی بریدو که در اغتوان بدوی نواخی سلش او هم در سمول پاقه وقتی مثلا پا نره که لکه گاندی و نهرو پا اندوستان که افغانستان که داوود خان او همدغسه په اروپا که مارشال دوگل جنرال تیتو سوکارنو په اندونیزیا که دا هغسه کسانو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې راوتی و دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي ونه غربي یو غیر منسلک جنبش دې جوړ کړي او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډېر زیات دغه هیوادونو سره و. مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع یې ډېر درلودلې. خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر ډېر درلوده. خپله لیبیا چې تر اوسه پورې هم دغه منابع ډېر زیات دي. او همدغسې دغه نور عربي هیوادونه امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلامپالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو تر منځ یو لویه لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بودم، د فلسطین د جهاد بودم، دوی مبارزه پیل کی چه دا وشی کولی چه دنن پا عربی هیوادونو که دوی ځان ته ځای پیدا کی.
دا شوروی د شوروی یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بلکل اوس دای د هغه نه وروسته دی. د شوروی یرغل افغانستان کې په 1900 ناوالون کلکل شو. اما چه تاست خبری که ولی داده پنزوسم لسیز یا دشپیتم لسیز خبری دی. یعنی کلا چه شورویان افغانستان بندی ارغالو که دغه ده فلسطین جنبش یا اغا دلی چه ده فلسطین ده پارا مبارزه کر دوی ده پارا یا نوی میدان پرانستو شو. او دغه احساس یا دغه فکر عربان سره و چه دوی هر چیز در باید به دقیه ارغان و چه ده غیر مسلمان هیوادون ده خوانه بر مسلمانان بندیکی گی ده دیه پا مقابل که واجه مبارزه و که ام دقیه و چه به دیه وقت که اسامه بن لادن و ده دیه نور هم فکر کسان یا ده عرب هیوادون نه دیر داوطلب کسان دوی پاکستان طرفه او امریکا چه گفتل امریکا هم دیده قوتون پا استفاده سر زکر چه در امریکا رقابت دی روسان سر هم او تجهیزات سال امریکا ورده پیسه سعودی عربستان برابر که اونه او پاکستان دیده لوی پروژه تطبیق اون که دا خبر زمانه نداده بی نظیر بوپو او دی اوباما او دی کلنتان خبری دی چیزی تسته کن دی خبال اقرار که ایپده رسانه که چه دار دلی منگا جوری کریدی. او هم خسی مو تر کلا چه داخوین استفاده و که استفاده و که کلا چه بیا گفتر چه استفاده تیونه که بده نیم چه دی ترهگره دی و دوی زمان منافع او دی ناره منافع تا تعدید دی دوی لمن زمانی. بس هم افغانستان متاسفانه ده باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا پکار دی چې افغانستان وژغوري. مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو ورو روان یو. او دا زمون د پاره د 540 کال من یو لوبه واسطه ته بیا با یو د بل لوبه پیلی چې دا په افغانستان ډیر ډیر زیانمن کې او تباه کی.
مننه اتمر صاحب، ظاهرا خود اسی ښکاری چې د القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړله، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینتن یو ویډیوي کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغو ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي، او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول، د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو بالاخره اسامه بن لادن په پا پاکستان کې په پا ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، د بر واخلو بیا زه تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ توخی صاحب.
السلام علیکم، تا او استاذ میلمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکې هیلي احترامات وړاندې کوم. چې توخی د زابل ولایت چاجي له ولسوالۍ کېږي
ابرې کنه؟
بلې، زما ژر اوري
اوري تو حساب، مهرباني وکي.
مننه. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیفو او مشکلاتو او انقلابو کې مدلته ژوند او ورځ سبا کړې ده. موږ چې په افغانستان کې ګرځېدلې یا وینو یې، اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان زموږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلی، نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اریان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویارکه څخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دوی مرکزونه شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزنتونه لري، څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکارېږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو توخی صاحب، مخکې مثلا چې مخکې ووسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده هم وه، اسامه بن لادن هم په افغانستان کې اوسېده، اوس څه بدل شوي دي چې تاسو فکر کوئ چې اوس نشته؟ خو بیا هم هغه د طالبانو حکومت دی، د هماغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات او اوس بل ډول حالات دي. نو موږ دې ته اریان یو چې دوی ته مرکزونه معلوم دي، او اوس ایمن الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو، امریکایانو د پیلوټ تیاری د دې ګرځي. دوی کډونه بزرګان دي، دوی ته معلومي ولی پر دې باندې بمباری نه کوي، نو دوی تر هدف لاندې ولی نه نشي. نو دا موږ ته بیخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي. او زما له محترم میلمانه زه خدا پوښتنه ده چې دی وایي وایي د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعدي غړي دي، دوی څه ضرورت و غړي ته لري؟ دوی خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو داسې څوک چې په دوو ځایو کې غړیتوب لري، او د ده غړي ټول عرب دي، په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه له دغه خدا د چې وست القاعده مصر څوک ده؟ ولی دی په روسیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ موږ ته کړه په دې حقله معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه. رابو شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاسو پوښتنه کوي. تاسو وایئ چې داعش نشته. داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ، او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا ولې داعش واخیست که داعش نه و؟ د بلخ والي داود مزمل چا وویشت؟ چا او د کندز والی چا تورور د بدخشان معاون د والی چا تورور دا ټول دایش مسئولیت اخیسته او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو اوو کسه ووژل شو د دې مسئولیت هم دایش اخیسته نو دایش څه شی دی نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم بیرغ خپل پورته کی بیرغ هم پورته کړی دی نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې موږ دا عملیات کړی
وبخښئ ادمر صاحب د ده هدف د القاعده نه و دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي
ګورئ القاعده عربان ما لیدلي که تا نه دی لیدلی ما لیدلي القاعده عربان په ننګرهار کې دوی افغانانو سره ودونې کړي وو دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل په آسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل دا زما خبرې جلال آبادیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماس لري.
یقینا همدغه خبره ده زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تېروتنه وکړه افغانستان یې چور خوشې کړ ولاړ نو افغانستان لس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوالو دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې ځکه هغه تېروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي هلته هم خو بشري حقوق دي تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي البته که نور لویې ستراتیژیګانې دلته شامل نه وي
اتور صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته په افغانستان کې جګړې بمبارۍ نښتې ځانمرګي بریدونه چاودنې انفجارونه وشول خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا پښتون کې افغانستان کې مونږ شاهدان چې په ورځ کې دوی اره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې، هدفي وژنې و. د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوڑې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه تیر شول او د ایبټ آباد تر خاره پورې ورسېدل، آیا د پاکستان د فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بې خبره و؟ که دوی داسې بې خبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بیایي. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکن اخکاری چې دغه څه چې تا وایي لدینه د طالبانو وسنۍ حکومت ووزی او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتداري باندې د خپل سیستم رامنځته کی؟ ځکه په خایم یو ځل نظام لدې کابل چې یو نړیوال ترهګر ډلې مشرته یې ځای ورکړی و ونړېد، آیا د دې بیا ځلې د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې ساترنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک د دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول تور خلکو پسې راوستلی د مکتبونو بندېدل خلکو ته حق نه ورکول وزګارتیا فقر بیچارګي جنګ آفات طبیعي دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدلی شي.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پوهنتون استاد دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوو چې له موږ سره یې خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي نه مننه چې خبرې راسره وکړې، او له هغه میلمنو هم مننه چې اورېدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. د هغوی ټلیفونونه مو چې وانخیستلی شو، له هغوی نه معذرت
غواړم. تلپ سو دے باپ سو دے سوداگرا سوداگرا گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگرا سوداگرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا Oh, oh, oh. سودا گرا